په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د مرغوم یاجدي نهمه د دسمبر 9 دا یو ساعت خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو پر وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیري وژل دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمانداني ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو ستره محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل څو د غزې د جګړې د پایته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغوی ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور لیناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوند دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 کال کې د ګواتیمالا 1,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوي وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د اژانس راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کېږي. ګواتیمالا ته د دغه هېواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 1 وسي. ترامپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هیواد 2,000,000 او 200,000 وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي خو یوازې 400,000 د استوګنې اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپل غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فراد عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانی خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بل لوبه کې د سرپل خدیم اف سی ټیم د کندهار د عینو مینی له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغه مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړی لوبه چې د هرات انرژي او د فراد ابو مسلم ترمنځ و 0-0 په وړاندې مساوي سو. پرون په بل مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې یقوس پر 14 پیل شوی دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. پکتیا کې یو عیني شاهد وایي
درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي.
په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. افغانستان ته یو ډیپلوماټ شوی وایي
دوه ورځې وو بیا بیا ګوتې هر سره به نیول لګوم بیا ډیپورټ کړه افغانستان ته. اوس فلحال همدلته بیکاره یم، بس ژوند تېرېږي، بس خاص څه نشته، بیکاره پراته یو.
دا هم اورئ چې له اقتصادي ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلي خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. خوارځواکۍ څنګه ستونزه ده؟
فقر، غریبي، خراب غذایي کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځېږي چې یو ماشوم خوارځواکی شي.
بهرنی مسائلی که اوری چه دروسی بلس مشر دا آذربایجان دا هوایی شرکت دیوی الوتکی دون از کوریدو دا پیش لکبله لخپل آذربایجانی سیال سخبخه نگوشته دا. صدیق پروانی پا دوائی منیمایی که دا لو بلو میدانه ورزشی پروگرام تکرار اوری دا لیسه.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگه
ورزو که دیخ پروانی دا راپورونو برخی تا. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمې چارواکي وایي چې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سېشنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورند پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنده وه. په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. سهار وختي وخت کې پاکستاني ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د اون مرمۍ چې د کوچیانو په خیمې باندې ولګېده، درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډې پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي، په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکېچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمبارۍ وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځني ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
پومردل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورند کرښې په اردو کې پرتې سیمې تېر شپه نسبتا کرارې وې. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه راوستل سوي دي. د 2023 د کال د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره د ترکیې په څیر ځینې نورو هیوادونو هم ورته اقدام کړی دی. په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. د بدسل کې د چی په وروستیو کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د عملیاتو په لړ کې د 1450 کډوالو چې اسناد نه لرل د پیژندنې او نیولو خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه په زور د افغان کډوالو له ستنولو سره هم مهاله په ترکیه کې هم یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دغه هیواده د کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په ترکیه کې یو افغان کډوال حمید عقیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
در امین اواخر اوزای ماجرین در ترکیه بسیار وخیم.
په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر ناوړه دی. په هغو لویو او وړو شهرونو کې چې افغان کډوال پکې اوسیږي، امنیتي پوستې جوړې او ګام په ګام له افغانانو پښتنې ګرویژنې کوي. په وړې ستونزې دوی د کډوالو کمپونو ته لېږدوي چې وضعیت یې سم نه دی. هلته یې دوه درې میاشتې ساتي تر هغې چې دوی اړ کړي څو په خپله خوښه ورته لاسلیک وکړي چې موږ ډیپورټ یا اخراج کړي.
یو بل افغان کډوال چې لاتو کالو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي او نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، هم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
له هر اړخه اندېښنې او تشویشونه شته. د ترکیې اقتصادي وضعیت ترینګلی دی. د کار اجازه نه راکوي. له یوه شاره بل هغه ته سفر نسو کولی. مخپله د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ډېر کار کړی دی. که بیرته ستون سوم، شایي په افغانستان کې مې ونیسي، ومې ځوروي او آن د مرګ ګواښ هم راته شته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې له ترکیې راستانه شوي وایي چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک او بیروزګارۍ سره مخامخ دي. یو تن راستون شوي افغان کډوال د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
ترکیه کې هم د سوې زکې چې ډیپورټ شوم، موږ چې هلته دوکان ته لاړو د سودا مو اخیستله چې بیرته وته دوکان را ووتلو، بس همدغه ځای کې عسکر نه عسکرو سره مخ شولو، ګیر شولو. بیا نو چې وی وړلو زندان کې دوه ورځې وو، بیا ګوتې هر سره به نیولګول، بیا ډیپورټ کړو افغانستان ته. اوس فلحال همدلته بیکاره یم. بس ژوند تیریږي داسې خاص نشته بیکاره پراته یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د عمومي څارنوالۍ له دفتر، پولیسو، پولیساتو ځواکونو، ساحلي ګارډ او د کډوالو ادارو سره په همغږۍ په دغه هیواد کې د کلاکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په لړ کې شپږ سوه پنځوس کډوال چې اسناد یې نه لرل پیژندلي او نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوی دوه پنځوس تنه د انساني قاچاق په تور نیولي خو د هویت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. علي یرلیکیایا وړاندې ویلي چې خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې نیول شوي کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي، خو په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیری افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تر دې وړاندې د ترکیې حکومت د روان کال د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې درې سوه پنځه ویشت افغان کډوال ونیول او افغانستان ته ستانه کړل. د بشري حقونو څار سازمان د اکتوبر په میاشت کې د یو راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په ګډون د کډوالو په نیولو، ټپي کولو او ان په وژلو تورن کړي وو او ویلي وو چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، هغوی یې ځورولي او له خپلې خاورې یې شړلې دي. د دغه راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو شرایطو او غوښتنو ته له پام پرته هغوی بیرته ستنوي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دغه شان راغلي وو چې اوس په ترکیه کې درې سوه شل زره افغان کډوال شته چې ډیری یې د ویزو د تمدید او د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د یادونې ده چې په تېر یوه کال کې په لکونو افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستان او ایران څخه هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې، خو په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په اړه یې څه نه دي ویلي. روسي چارواکي وایي د آذربایجان دوه تنه څارنوالان د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دا هم راپور.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف څخه بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د هوایي کرښې د الوتکه چې اووه شپېته سپرلۍ یې لرلې د جمعې په ورځ له باکو څخه روسیې ته د الوتنې په حال کې وه چې د قزاقستان په اقتاو سیمه کې راوغورځېده. په دې پیښه کې اته دېرش کسان مړه خو نه ویشت نور ژوندي پاتې شول. کرملین پرون په یو بیان کې وویل پوتین علیوف ته په تلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې هغه مهال چې آذربایجاني الوتکې غوښتل د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې کینی، د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو هڅه کوله د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید مخه ونیسي. د کرملین د بیان له مخې ښاغلی پوتین ځکه بخښنه غوښتې ده چې دا تراژیدي د روسیې په هوایي حریم کې پیښه شوې. یعنی پوتین منلی چې آذربایجاني الوتکه د چچنیا په قلمرو کې زیانمنه شوې، خو د دې خبرې له کولو ډډه کوي چې الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې. د پوتین او علیف په خبرو کې دا یادونه هم شوې ده چې الوتکې بیا بیا هڅه کوله د ګروزنی په هوایي ډګر کې راښکته شي، او زیاتوي کله چې د اوکراین محاربوي ډرونونو پر ګروزنی او پر څیرمه موزدوک او ولادی قفقاز ښارونو برید کاوه، نو د روسیې د هوایي مدافع ځواک هڅه کوله چې د حملې شنډې کړي. بیان همداراز زیاتوي چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په دې پیښه کې د الوتنو د خوندیتوب له اصولو د احتمالي سرغړونو په اړه هم تحقیقات پیل کړي دي. د روسي چارواکو په وینا په دې تحقیقاتو کې به دوه تنه آذربایجاني څارنوالان هم د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره همکاري کوي. دا چارواکي زیاتوي چې د روسیې، آذربایجان او قزاقستان استازي د قزاقستان په اقتاو سیمه کې چې دا الوتکه پکې راغورځېدلې ده په ګډه کار کوي. د کرملین بیګانای بیان دا شکونه نور هم زیاتوي چې ښایي آذربایجاني الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې وي، ځکه په شواهدو کې له سقوط مخکې په الوتکه کې دننه د یو لګېدلې ځای او له سقوط وروسته د الوتکې په وروستۍ برخه کې د سوریو تصویرونه هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په افغانستان کې اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې له ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. د ازادي راډیو ته ویلي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ کېدو مخنیوی وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي دغه راز امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي. سنا ککړ راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواکۍ کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره له کم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وحیدې چې خپل ښوونکي او خاوند یې وزګار دی وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان د خوارځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما 6 ماهه کلینیک برش میداد،
روز تلتی چی ماشوم میشپک میسینه ایسو او رو رومی ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسوجی وروز خبه می فیرینی جوڑه وله، ده ترکاری شروعه بمی ارتا جوڑه وله. سکه چی زی و خون که وم نمیشو کولای ده پسغه خواخلم. هر دو که بمی لقصاب راوده او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر بمی شروعه جوڑه وله او یه وقت بمی ورکا وله. یا بمی ده روده مغز به شروعه که خشتوه او ماشوم ته بمی ورکا وله.
قاشق میکردم بعد از اون برش میدارم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو 8 کلن او بل یې 4 کلن دی. له 8 میاشتنی وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاری پخوله سو د دوی له خوارځواکۍ مخنیوی وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندوارې میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسای ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
امیندواره میندې دې له ناسک، دال، پالک، کدو، گازرې او میوو څخه د ترکارۍ شوروا او له وریجو د وریجو شوروا تیاره کړي او د موادو د ښه جذب لپاره دې له لیمو سره وخوري. خواړه دې تازه چمتو کړي او پاکۍ ته دې پام وکړي او خواړه دې په وخت صحیح ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خواړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوارځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوارځواکۍ، دوهمي خوارځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځینې نور لاملونو له امله رامنځته کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کموالی، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په 2 کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي، او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړه نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خواړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوارځواکۍ وژغوري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ارزو ټلویزیون اړوند ځینې سرچینې د بی پولي خبریالانو RSF سازمان له لوري خبر سوی هغه خبر را دوي چې ګواکې د دغه ټلویزیون وطن کارکونکو به محاکمه کیږي. د افغانستان د خبرلانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده پلان سوې. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلي چې د ارزو ټلویزیون د وطن کارکونکو محاکمه چې له څوارلس ورځني بند وروسته په ضمانت خوشي سوي د شنبې په ورځ پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ارزو ټلویزیون ځینې سرچینې وایي چې دغه ټلویزیون وطن کارکونکي چې وړاندې نیول شوي وو نه دي محاکمه شوي. دغه سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې یاد شي، نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وطن کارکونکو د محاکمې په اړه د بی پولو خبریالانو یا آرایسف خبر ناسه موباله. پرون جمعه د بی پولی خبریالانو یا آرایسف سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مرغومی اجد یاتمه د ارزو ټلویزیون د وطنو کارکونکو د محاکمې د پیلېدو خبر ورکړ او په دغو کارکونکو یې د لګیدلو تورونو د لرې کولو سپارښتنه کړې وه. د بی پولو خبریالانو یا آرایسف سازمان په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مسؤلین هم وایي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده جوړه شوې. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میدانم که آرسف ای معلومات دمار
زنه پوهیگم چی د بی پولی خبریالان و سازمان د افغانستان د رسانیو پاره دا معلومات لکوم اخلی. دا رزو تلویزون دا همکاران و موضوع پا محکمه کی دا اغوی پا زمانت خلاص شوی دی خوطر اون سا پا زنگری توگا نن کومه جلسه نده شوی تا ملورو چی جر تر جر دا موضوع خلاص شی او همکاران هم پا آرام از رخ پل کارت دوام ورکری.
آزادی رادیو حد سوا کرد چی دا رزو تلویزون لبنده لخلاص شو کارکون که سر هم خبری وکری خو بریالی نشو. پا ورت وقت که دو افغان خبری الانو چه نه غختل دا موضوع دا حساسیت لامل نمونه پر راپور کیاد شی لازادی رادیو سر پخبرو که لنریوال طولنی دا طالبانو پر حکومت دا رسانوی و پرونانده دا محدودیتونو دا لرکول و پاده دا فشارونو غختنه وکده.
اما اینا با بهانه های مختلف خبرنگارا و اهل رسانه
دو یعنی طالبان پا بیلا بیلو پلمو خبری الان او دا رسانوی و کارکون کی تر فشار لنده راولی چو خپل محدودیت زیاد کری او پا دی ترتیب دا پوهاوی او دا خلقو دا ذهنیتونو دا روخانه کولو مخونی سی. د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو له اړوندو بنسټونو هیله لرو چې له خبریالانو سره په همغږۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي.
محدودیتای طالبان را بگیرن.
له نړیوالې ټولنې په جدي توګه غوښتنه کوو چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي څو په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو کار همداسې دوام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو کارکونکو د لنده یا قوس د میاشتې په څوارلسمه په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر چاپه ووهله او د دغه ټلویزیون وطن کارکونکي د اسلامي ارزښتونو خلاف د سیریالونو د خپرولو او له جلاوطنو رسنیو سره د همکاریو په تور ونیول چې له دوه اونۍ بند وروسته په ضمانت خوشي شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ له د فرا والی ساس خچ دی غز موږ د وبو مدیریت کولستان ته گی د بند دغه ته جدي پاملرنه وکي چې دا وبو ډیر کښته سوی دی وسل شل سلولاس متر پایپ خوري نو دا ډبر مخ په پورته د یرات ډبر د کلستان په مور بتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده نه مسجدان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والي ساسه موږ ډیر وزر کوو ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو پاکستان څخه راوړلی موسره تر وسه پورې کومان کارینه د سوي نو لمدا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېدی تر ور پور چرواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده. زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسنی نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي او کنګل کړي پیسې دي. ناغاز مور ماشون راسه گرزه بولی دی پا ادام استاکیم کار کرده نیستم ادام استاده
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د لوبو میدان د ورزشی پروګرام تکرار اوریدلی سي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا